السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې ز صفی الله ستانکزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې له ما سره همکار دی، البته په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ. نو هیله ده ته پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې شئ. په پروګرام کې مهم راپور ده چې تمه ده د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحیل شریف سبا یک شنبه کابل ته راورسیږي او له افغان چارواکو سره په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي چې له هغې ډلې امنیتي او د سولې مسایل پکې تر تمرکز لاندې دي. همداراز اوري چې د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله په جدي توګه وڅېړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
سلام پر وړاندې کولو سره فریبا ظاهر هم د محل خبرونو سره. په ولسي جرګې کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلې په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي. په ننګرهار کې د داعش راډیو خپرونې بندې سوې. د افغانستان او بوتان ترمنځ د فوټبال لوبې په اړه به هم خبر واوري. او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د خبرونو تفصیل. په ولسي جرګې کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلي په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي. د ولسي جرګې غړي عبدالحی خنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یوازې د امنیتي قمانداني ودانۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او پاتې سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي.
دغه پرمختګ څه ودی چې هغه قمانداني د ولسوالۍ تعمیر چې وو کومه یا قمانداني تعمیر چې هغه د حکومت په لاس کې دي او څه تلفات هم طالبان ته په غوايي بریدونه کوي او اوښتي و نور جنګ هغه رقمې ته عمل لري او سیمه د طالب په لاس کې ده.
خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ته مخکې هم کومندوز وکونه استولې او وسم یو سترک مالاتي قطار دغه ولایت ته پر لار دی. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش راډیو خبرونه بندې کړې دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د غیر راډیو له کومه ځای خبرونه کوله، خو په خبره یې دا راډیو نور په ننګرهار کې خبرونه نه لري.
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدو، یو مشکل دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وسوال پوس په جریان کې د راډیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې راډیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای.
دغه راډیو د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ګډون ځینو سیمو کې د ورځې 90 دقیقې خبرونه لرلې او افغانان به سختريځي تر بل لدی مخکې. د ننګرهار سیمې چارواکو ویلي و چې شاید دغه راډیو انټونونه د پاکستان په قبایلي سیمه کې نصب شوی وي. د افغانستان او بوتان د فوټبال ټیمونو ترمنځ مسابقه 1-0 په مقابل کې د افغانستان په ګټه روانه ده. دا د جنوبی آسیا د اتلولۍ مسابقو لړۍ ده چې په هند کې ترسره کیږي. افغانستان د پنځمه په ورځ دغه تورنمنت په لومړۍ مسابقه کې وتوانید بنگلاديش ته 4-0 په مقابل کې ماته ورکړي. د نننۍ بریا په صورت کې افغانستان کولای شي نیمه پایلوبې ته ووزي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د تیر شپې هغه زلزلې کې چې مرکز یې په افغانستان کې و، په ګاونډي پاکستان کې یو کس مړ شوی دی. د پاکستان د محمد جنسي چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې په یوې پوستي کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته وه، پر یو سرتیری د خونې چتر لوېدلې دی. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې عملیاتو د ایالتي ادارې ویان بلال احمد ویلي چې په دې سیمه کې تر شپېتو ډېر کسان ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بدخشان په لرې پرتو سیمو کې و چې د تاجکستان او پاکستان پولو ته نږدې ده. د زلزلې شدت 6.2 درجې شدل سوی چې ټکنونه په نوي ډیلی کې هم احساس سوی دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې وسو 15000 کسان کاندید و. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکیو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 18 ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د سربستان پولیسو دا غیوات دی و په خوانی وزیر په ګډون نه اویاتنه د فساد په تور نیولې دي. د دغه هیواد د کورنۍ چار وزیر نن ویلي چې دغه کسان په مجموع کې د 8.8 میلیارد دینارو چې د 20 میلیون ډالر معادل دي د اختلاس په تور نیول سوی دي. په نیول سوی کسانو کې د څو دولتي کمپنیو اجرایی مدیران، د کورنۍ چارو د وزارت دوه پخوانی چارواکي او څو تنه شاروالان هم شامل دي. او چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته له هغه له خپل هیواد د وتلو خبرداری ورکړی چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې د پیکینګ پر چلند انتقاد وکړ. دغې خبریالې ته چې په یوه چینایي اونیزه کې کار کوي د خپل دفتر لخوا ویل سوي چې د دسمبر تر 1 نیټې پورې باید له هغه هیواده ووځي. اورسلا ګوتیر په پیکینګ کې د دغې اونیزې خبریاله ده. لویدیزو خبری رسنیو ته ویلی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت له دې غوښتي چې دغه راپور لیري کړي او بخښنه دې وغواړي. د دې په راپور کې راغلي و چې چین د پاریس بریټ د اویغور خلکو د ځپلو لپاره توجیه کوي. له همدې کبله دغه راپور د پیکینګ لخوا غندل سوی او د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو له لارې له سختې مقابلې سره مخامخ سوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تاسف سره د ګوتیر ویزا تمدید نه سوه. په دغې اعلامیه کې ویل سوي چې فرانسه غواړي تکرار کړي چې د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خبریالانو کاري وړتیا ورته څومره اهمیت لري. دغه چینایي اونیز وایي د ګوتیر له دندې لرې کېدل په داسې وخت کې چې فرانسا او چین په خپلو کې د اقتصادي، کلتوري او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو هڅې کوي یوه لویه پیښه ده. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې تمه د سبا د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف کابل ته راشي.
پاکستان د پوځ لوی درستیز ښاغلی راحیل شریف سبا افغانستان ته سفر لري. دوی په دغه سفر کې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره لیدنې لري. طبیعي ده چې یو موضوع د سوریې ده.
ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله وڅېړي.
در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه این موضوع را ما به کمیسیون وظیفه میتیم که وزارت محترم خارجه را دعوت بکند.
دفاع وزارت وی پاننگ را هر که دایش در رادیوی خبرونو مخنی ولی
رادیوی چی فعاله و تاسو بخبر وی چی رادیو فعالت منگه بند کرده ده اغا نور فعالت نیشی کولید.
ده هلمند په سنگین که ده جگرو پاره هم در تا ریپورت خبرو تر پایه لمنگ سر پاتشه. لومړی راپور مدد چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز لوی درستیز راحیل شریف سبا په افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته راشي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وی راحیل شریف به د خپل سفر په جریان کې له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسې خبرې وکړي. د بلې خوا سیاسي څېړونکي وایي تر هغې چې د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز بدلون پیدا نه کړي دا ډول سفرونه به د پام وړ نتایج ونه لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اوري.
که څه هم ویل کېږي چې ازمویل شوی کس بیا نه ازمویل کېږي، خو افغان حکومت یو ځلې بیا غواړي چې د سولې په برخه کې د پاکستان صادقانه نیت معلوم کړي. پاکستان له افغانستان سره د خپلو ترینګلو اړیکو په درشل کې بیا ژمنه کړې چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره د مذاکرې میز ته حاضر کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ کابل ته راځي تر څو د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس یې سولې ته آماده کوي پر بل لاس دې هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ څه نا څه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یوه ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درسي سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار د پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغیز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 15 او د لوسر شپږنی منځنۍ څپول لري اوریدل شي. د ولسی جرګې اداري پلاوي د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دي د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینو غړیو د شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل د طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره اړیکې نیولي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې سرګنده مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنگ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسی چارواکو د دغو سرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي، افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له سرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
د روسی چارواکو د سرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو پوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیه ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبر پاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلی او نور نه غواړي چې خاوره د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدله شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
ښه خبره ده چې زموږ حکومت دې راویښ شي او په دغه موضوع کې دې ولس ته ګزارش ورکړي. آیا د روسانو خبره که چېرته حقیقت لري دواړو قوتونو جنګ د دغه توانمندي د افغانستان ولس نوره نه لري؟ باید ته قاطع جواب ورکړي چې مخکې زموږ غوښتنه همدا وه چې دا رقابتي جنګ دی. نن د دغه جنګونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بلغړی خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي. خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش د راډیوي خپرونو مخه نیولې او دې ډلې ته یې سخته ماته ورکړې ده. دغه وزارت چارواکي وایي لا هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش پر ضد د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات روان دي او هیله ښیي چې عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د داعش د جګړې تاکتیک له طالبانو سره توپیر لري او له پښو غورځول یې وخت ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د داعش راډیوي خبرونې له کومه ځایه کنټرولې دي، خو دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د خلافت غږ په نوم راډیوي خبرونې بندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم روښانه نه کړه چې د داعش د راډیو سټیشن چیرته وو، خو ټینګار یې وکړ چې دوی ته د دغو راډیوي خبرونو بندول مهم وو. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په ننګرهار کې یو ګواښ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغه ډلې په وړاندې پیل شوي عملیات به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدوو، یو مشکل دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وسلوال پوس په جریان کې دی. ان شاء الله ډیر ښه نتایج به په نږدې ورځو کې وګوري. راډیو چې فعاله وه تاسو به خبر وي چې راډیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولی، څوک نشي اوریدلی. وسلوال پوس څومره چې په لاس کې دی او توان کې دی د هغوی په ضد باندې هلته عملیات کوي. ان شاء الله ډیر ښه نتایج به په نږدې ورځو کې ټول خلکو ته څرګند شي.
لدی وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې ممکن د داعش د راډیو سټیشن له ډیورن کرښې هاخوا په یو لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو میاشتو کې د ننګرهار په سپینغار، حصارک، شیرزاد، خوږیانو، په چیراګام، کوټ او چین ولسوالیو کې د داعش 400 وسلوال وژلي دي. بل ورته طالبانو په یو خبر پاڼې کې ویلي چې داعش د سیمه د استخباراتو یوه ډله ده او دوی له منځه وړلو ته ژمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه خبرې هم بې اساسه بللې چې ویلي وو د داعش د ځپلو لپاره یې له طالبانو سره اړیکه نیولې ده. طالبانو ویلي چې د داعش پدیده افغانانو ته د منلو نه ده او د دوی ملګري د دغه پروژې له منځه وړلو ته چې اوس د یو ولایت په یو څنډه کې فعال دي کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش او طالبانو ترمنځ مخالفت او جګړې تایید کړي، خو زیاته کړه چې د دغه ډلو ترمنځ جګړې د ولس په زیان دي. بل لور ته د امنیتي چارو کتونکي وایي چې داعش او طالبان تر خپل منځه سیاسي او مذهبي مخالفتونه لري او پاکستان هم هڅه کوي چې د طالبانو په وسیله داعش له پښو وغورځوي. دا چې پاکستان ولې د داعش ځپل غواړي، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په اړه وایي
داعش هغه خلکو ته غیر خلاصه کړې ده چې کوم د طالبان دي، مګر طالبان څه خپه دي او دوی ډېر پیسې لري. نو دا طالبان ته خود یو نو چیلنج دی. زه فکر کوم چې د دغه جنگ د طالبانو یا دغه د داعش پر وړاندې د دوی مبارزه د طالبانو خپل موقف تر یو حده پورې زه فکر کوم نه دی. زه فکر کوم پاکستان هم په دې کې یو څه رول لري. تاسو وګورئ داعش یوازې یو د هغو ډېرو محدودو ګروپونو څخه دی چې هغه وایي چې جنگ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم باید وشي.
په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو موضوع له ډېره وخته یادیږي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازو له دې وړاندې انتقاد کړی چې د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات جدي نه دي. اوس به معلومه شي چې رښتیا هم په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات په نږدې ورځو کې نتیجه ورکوي او که بیا به هم دغه ډله پر عامو خلکو خپلو ظلمونو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلک یو شمېر استازي وایي چې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم زیات تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمي مجهز ځواکونه رسیدلي. تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. او یو شی مخالی دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی وي او څو تلفات طالبان ته څه رسېدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه. هغه قومنداني ویل بېرته د حکومت کې دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شي دی. نور ټوله منطقه چې ته اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونو نور تر دې اخواته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنګین نوزاد خنشین مرجع او موسی کلا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنګین زمونږ په لاس کې دی. تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي. په مواشر کې زمونږ قوتونه دي. په خانشین کې زمونږ قوتونه دي. په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي. د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اخلي او دلته یو عرایده قوه تعلیم تربیه سي او دا د هلمند راځي ورته تعریف سي ښه ورته ویلې سي او په دې معنی باندې چې دوی کولی شي هلمند تصفیه کړي.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بېغوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ استازي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام سره 15 باندې خبرونه کوي. همدا شی به چې زه خبرې کوم د افغانستان او بوتان ترمنز د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د لوبې لومړی نیمایي پای ته رسیدلې. اوس وخت وقفه راغلی ده. تر لومړی نیمایي پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو مسی سیغانی او خیبر امانی د افغانستان د ټیم په ګټه باندې دوه ګولونه وهل. خیبر امانی په درلسم او مسی سیغانی په 33 دقیقه کې ګولونه ترسره کړل. دغه دواړه لوبغاړو همداراز مخکې لدی د بنگلاديش په وړاندې هم د 4-0 پر لوبو کې یو یو ګول وهلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال البته دا دویم ځل دی چې افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اتلولۍ د دفاع لپاره په جنوبي اسیا سیالیو کې برخه اخلي او له بوتان سره لوبه کوي. تمه ده له بوتان وروسته مالدیف سره هم افغان ټیم مخامخ شي. لومړی لوبه افغان ټیم له بنگلاديش نه 4-0 ګټلې وه. په دغه لوبه کې د افغانستان تر ټولو سخت سیال هند بلل کیږي چې تیر دور کې د دویم مقام خپل کړی او دا ځل هم د لومړي مقام پر سر له افغان ټیم سره سیالي کوي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته. په ولسي جرګه کې د په بخښنې سره افغان حکومت وایي سږ کال کورني عواید د تیرو 14 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د 1994 کال د عواید څخه باندې 160 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اوس هم د اندازه د حالاتو مطابق نه ګڼي او وایي چې په ګمرکونو او نورو ادارو کې د فساد له امله لا هم میلیاردونه افغانۍ ورکیږي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دا عواید د راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه هم دوی زیات اندازه عواید راټول کړي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې بېساري دي. د مالیه وزیر اکلیل حکمي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت ته سږ کال 144 میلیارد افغانیو د کورني عوایدو د راټولولو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکل 6% او د تیر کال په پرتله څه باندې 1% مخکې تللي دي.
همکارای ما د داخل وزارت و
په وزارت او نورو دولتي ادارو کې زموږ همکاران وتوانېدل چې سکل 1.5 میلیارد افغانۍ جمع کړي. موږ په ډاډ سره ویلی شو چې په تیرو 10 کلونو کې کله هم په دومره اندازه پیسې نه دي جمع شوي.
نوموړی وایي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره دې هدف ته د رسیدو ژمنه کړې وه، او اوس یې له رسیدو سره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیونه ډالر انعامي رقم هم ترلاسه کړی دی. د مالیې وزارت په تیرو کلونو کې د مالیو نه ورکوونکو څخه مالیه راټولول، په ګمرکونو کې تغیرات، په وخت کرنیزې تعرفې، د تیلو ګازو مخابراتي خدماتو او په ځینو نورو شیانو د محصولاتو لوړول د مالیو د ډېرېدو اساسي دلایل ګڼي. له دې وړاندې د کورنیو عوایدو لوړه اندازه په 1992 کال کې 109 میلیارد افغانۍ ترلاسه شوې ده، او دا په داس سال کې ده چې په دې اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې د 160.5 میلیارد دغو افغانیو څخه څه باندې 55 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او پاتې یې له وزارتونو، مستوفیتونو او د عوایدو له مرکزي ریاستونو ترلاسه شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا دې اندازې ته د یو مناسب هدف په نظر نه ګوري، وایي چې د افغانستان کورني عواید باید تر 2.5 میلیارد افغانیو پورې ورسیږي. له دغو کارپوهانو یې عبدالله وایدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په ګمرکونو او ادارو کې مالي فساد د ډېرو عوایدو د راټولېدو مخه نیولې ده.
په داسې هېوادونو کې چې داخلي تولیدات یې کم وي او واردات یې زیات وي، په هغې ممالکو کې په مجموع کې داخلي عواید هم ورسره زیاتېږي، ځکه دوی د ټیکس په دې مالیاتو په لوړولو سره کوای شي چې داخلي عوایدو ته زیاته وده ورکړي او تشویق کړي. نو په دې اساس د افغانستان داخلي عواید باید تقریبا تر حدود دی 130 میلیارد افغانۍ پورې وای.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د عوایدو لوړېدو سره خلکو ته خدمات هم لوړ کړي تر څو خلک د خپلو مالیو په ګټو او مصرف پوه شي. په افغانستان کې مالي کال د قوس د میاشتې په 1 نیټه ختمیږي، او حکومت د راتلونکي بل کال بودیجه ټاکي. دا بودیجه د 1995 کال لپاره 4.6 میلیارد افغانۍ وړاندې شوې ده. د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له کورنیو عوایدو ملي بودیجه ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې تر اوسه د هغې لوړه اندازه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولې، لکابلې په انټرنیټي خدماتو کې هم ستونزې پیدا شوې. د خلکو دغه ستونزې په اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای دی. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې، او دغه شبکې د ماښام له 5 بجو تر سهاره پورې غیر فعاله وي. دوی همدار زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې، او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعال کیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هوار شي.
دا تلیفون نه وس خراب دی، اس کار نه کوي، وخت بس دا تلیفون نه وس کار به وکړي، ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به موږ حل کېدل، یو مریضي به پیدا سي، یو ضرور کار به پیدا سي، موږ به زر د زنګ به مو اخی یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا تلیفون نه سي خراب سوی دی، موږ ډیر ځا ستونزې سره مخامخ استو، اوس امنیت هم خراب ده، یو خبر نه یو چیرته زنګ وخلای سي، نه اول اخستل سي، نه یو موټر راغفتل سي.
دا یو هفته کې شبکې د تلیفون سي ټول خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ما خام له طرفه وخت سي 15 بجې سي نو ټول لکار پاتې کې کار نه ورکوي، او دا تلیفون او انټرنیټ سي د شپې له خوانه کوم مشکل به پیدا سي، کوم ستونزه به پیدا سي، د فتن د انټرنیټ له طریقه او د تلیفون له طریقه به حل کېدل.
په همدې حال کې د کندوز د امنی قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د روشان افغان، اتصالات، ام ټی ان، افغان بیسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. ساپای زیاتوي چې دا مهال اړوند امنیتي ارګانونه په دیاړه په کار بوخت دي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پولند خو مونږه پلان لرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي چاغد موقعیتونه کې دښمن دی هغوی دپاره مثلا بعضې خبرې اختارونه ورکړي. مونږ غواړو چې هغه محلونو کې چې پای دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلک د دې ناحیې نه اطمینان ولري. مونږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال دي،
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار له د ماښام تر وو خپرونی کوي. وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت دری خپرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر شما صفی جان. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت کابل شد. من جاوید حسنزاده با همکاری رامین کاکل در بخش تکنیک و تیم خبری ما تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش ها این برنامه میشنوید که قرار است راحیل شریف لوی دیرستیز اردوی پاکستان فردا وارد کابل شده با مقامات افغان گفتگو کند. این که آقای شریف روی چه مسائل گفتگو خواهد کرد منتظر باشید و در جریان این مجله خبری آگاه شوید. اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید که همکارم فرشتن نگاه تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. شمار از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه نبود تجهیزات کافی در اختیار نیروهای امنیتی را مانع پیشروی آنها در ولسوالی سنگین خواندند. مسابقه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و بوتان جریان دارد و در خبرهای بین المللی از تلفات زلزله دیشب در پاکستان برایتان خواهیم گفت. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. شمار از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه افغانستان میگویند به دلیل نبود تجهیزات کافی در اختیار نیروهای امنیتی نتوانستند این نیروها در ولسوالی سنگین پیشروی داشته باشند. عبدالحی آخوندزاده عضو ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در حال حاضر صرف ساختمان قماندانی امنی ولسوالی سنگین را تصرف کردند و باقی ساحات هنوز هم در دست طالبان قرار دارد.
او دیگه هیچ پیشرفت از طرف نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته بغیر یک تعمیر کماندانی. ایساب یک عملات کرده سر طالبان، اوم یکمک ضربه بود که طالبان یکم پیشت سر رفت. صرف عالم در حالت دیپایی از نیروهای امنیتی ما.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندو به ولایت هلمند فرستاده شده و در حال حاضر یک کاروان بزرگ اکمالاتی در حال رسیدن به این ولایت است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی در جریان 24 ساعت گذشته 35 مخالف موصله کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان کمرا با سخنگوی وزارت داخله امروز در یک کنفرانس خبری در کابل در مورد اوضاع امنیتی کشور صحبت میکرد گفت در 24 ساعت گذشته 11 عملیات انجام شده است.
در 24 ساعت گذشته 11 عملیات پلان شده را در 8 ولایت کشور داشتیم که در نتیجه عملیات ما 35 تن از مخالفین کشته شده، 5 تن زخمی بودند و یک نفر اسیر.
به گفته دولت وزیری این عملیات در ولایت های نورستان، کاپیسا، کنر، پکتیا، خوست، میدان وردک، قندار، اروزگان، فراز، سرپل، بادغیز، بدخشان و فاریاب راه اندازی شده بود. بازی فوتبال میان تیم های افغانستان و بوتان 2-0 به سود افغانستان جریان دارد. خیبر امانی مهاجم شماره 9 افغانستان در دقیقه 14 دروازه بوتان را باز کرد و گل دوم را مسی سیغانی مدافع شماره 14 تیم افغانستان در دقیقه 43 با ضربه سر به سود تیمش به ثمر رساند. این بازی به سلسله مسابقات قهرمانی جنوب آسیا یا سف گیمز در هندوستان برگزار شده است. افغانستان روز پنجشنبه در نخستین بازیش در این تورنمنت توانست بنگلادش را 4-0 شکست دهد. در صورت پیروزی امروز افغانستان راه خود را به دور نیمه نهایی باز خواهد کرد. ادامه خبرها را با من فرشته نگاز رادیو آزادی میشنوید. زلزله دیشب در پاکستان جان یک تن را گرفته و حدود 60 تن دیگر را زخمی ساخت. به گفته مقامات در منطقه قبایلی مامند جنسی در اثر فرو ریختن صف یک پوسته امنیتی در نزدیکی مرز میان پاکستان و افغانستان یک عسکر پاکستانی جان داده است. سخنگوی ایالتی خیبر پشتونخوا میگوید در نتیجه زلزله که ناوقت دیشب رخ داد حدود 60 تن در سرتاسر این ایالت زخمی شدند. مشتاق شاه سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی میگوید او میگوید این زلزله بیشتر از یک دقیقه دوام کرد و تکان این زلزله در مناطق مثل ملکان، پشاور، کوهات، بلکی مروت و تا لاهور، ملتان و جهلم نیز احساس شده است. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر دیشب افغانستان، پاکستان و قسمت‌های از هندوستان را تکان داد. یک سارنوال بوسنیایی از دستگیری 11 افراطی مظنون که قصد حمله تروریستی را داشتند خبر می‌دهد. تلویزیون دولتی بوسنیا امروز به نقل از دوبارکو کمپارا یک تن از سارنوالان این کشور گفت گروه بازداشت شده قصد داشتند تا در پایان جشن سال نو حمله تروریستی را انجام دهند. به گفته این سارنوال اگر جلو حمله گرفتن نمی‌شد به احتمال قوی که 100 تن در آن کشته می شدند. بر اساس گزارش ها مظنونین هفته پیش در یک یورش پلیس از چندین محل در پایتخت دستگیر شدند. و خبر اخیر این که پلیس سربستان 79 نفر را به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر کرد که در آن یک وزیر سابق این کشور نیز شامل است. وزارت داخله سربستان میگوید این افراد به اتهام اختلاس 70 میلیون دلار بازداشت شدند. به گفته این منبع مظنونین به جرایم سوء استفاده از مقام، پولشویی و دیگر جرایم مالی متهمند. مدیران چندین شرکت‌های دولتی، دو مقام سابق وزارت داخله و چندین شاروال نیز در جمع بازداشت شدگانند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. انتظار می رود راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان فردا وارد کابل شده و با مقامات افغان در مورد مسائل مربوط به امنیت و صلح گفتگو کند. انتظار حکومت افغانستان چیست؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید
حکومت افغانستان آمادگی خود به دور دوی گفتگوهای صلح هم داره، اما مهم است که آغاز گفتگوهای صلح نقطه پایان برای جنگ در افغانستان باشه.
اظهارات نماینده رئیس جمهوری روسیه در مورد روابط روسیه با طالبان مسلح ولسی جرگه افغانستان را نگران ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه می گوید
در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه این موضوع را ما به کمیسیون وظیفه میتیم که وزارت محترم خارجه را دعوت بکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نشرات رادیو خلافت مربوط به گروه داعش در ولایت ننگرهار متوقف گردیده است. اینها و مطالب دیگر را در همین مجله خبری دنبال کنید. با عرض سلام مجدد موال می پردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. قرار است راحیل شریف لای درستیز اردوی پاکستان روز یک شنبه به منظور گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شود. ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که راحیل شریف در جریان این سفرش روی مسائل امنیتی و پروسه صلح با مقامات افغان گفتگو می کند. در این حال کارشناسان سیاسی در مورد همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح نظرات متفاوت دارند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد.
هرچند می گویند آزموده را آزمودن خطاست، اما افغانستان باز هم حاضر شده تا پاکستان را آزمایش کند که بار دیگر در پروسه صلح با این کشور همکاری صادقانه می کند یا نه. پاکستان در اوج تیرگی روابطش با افغانستان بار دیگر تعهد کرد که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان می کشاند. راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان روز یک شنبه به کابل می آید تا درباره میکانیزم مذاکرات صلح با مقامات افغان گفتگو کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای شریف با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روی مسائل مربوط به دو کشور و پروسه صلح گفتگو می کند.
حکومت افغانستان آمادگی خود به دور دوی گفتگوهای صلح هم داره، اما مهم است که آغاز گفتگوهای صلح نقطه پایان برای جنگ در افغانستان باشه و کسانی که در گفتگوها از ادرس مخالفین مصالح افغانستان شرکت میکنن اشخاص باشن که تصمیم بگیرن و نماینده اصلی گروه مخالفین باشه.
آقای فیصل تاکید میکند که به خاطر رسیدن به مرحله همکاری میان دو کشور نیاز است تا پاکستان به وعده هایش در قبال افغانستان عمل کند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان این سفر راحیل شریف را به کابل مهم خوانده و گفته است که در جریان این سفر بر علاوه مسائل امنیتی میان دو کشور روی پروسه صلح نیز گفتگو می شود. مقامات پاکستانی گفتند که یک کمیته چهار جانبه به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای نظارت از پیشبرد مذاکرات صلح ایجاد می شود. اسلام آباد در جریان سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان تعهد کرد که برای اثرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند. اما تعهد پاکستان و سفر راحیل شریف به کابل برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح نتایج در قبال خواهد داشت، داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان به این پرسش پاسخ می دهد.
مسئله تاپی است که تا یک اندازه ایتا پروسه صلح تاثیرگذار است و احتمالاً ما امیدوار هستیم که پاکستان علاقه نشان بده و این بار به تعهدات خود به پروسه صلح صادق باشد. ما حالت قسم منیج کنیم که رابطه با یک کشور باعث حساسیت با کشور دیگه نشد.
هرچند شماری از کارشناسان پاکستانی با توجه به نقش پاکستان در پروسه صلح این سفر لویدریستیز اردوی پاکستان را به افغانستان مهم می خوانند، اما کارشناسان افغان می گویند که عملکرد اسلام آباد در این زمینه همواره نمادین و فریبنده بوده است. نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در موضوع صلح باید هر حرکت پاکستان را زیر نظر داشته و با احتیاط عمل کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حالا می رویم از مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان به نگرانی های ولسی جرگه از ایجاد روابط روسیه با طالبان. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون روابط خارجی این جرگه وظیفه سپرده تا از وزارت خارجه این کشور در مورد رابطه مقامات روسیه با طالبان مسلح گفتگو کند. برخی اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند ارتباط گرفتن مقامات روسیه با طالبان مداخله در امور داخلی کشور است. زکیه حکیمی همکارم در مورد گزارش دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند ارتباط گرفتن مقامات روسیه با طالبان از یک سو مداخله در امور افغانستان بوده و از طرف دیگر نشانه آغاز یک جنگ وسیع میان امریکا و روسیه در این کشور است. شماری از اعضای ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند اگر حکومت افغانستان در برابر این اظهارات مقامات روسی سکوت اختیار کند، افغانستان با سرنوشت سوریه روبرو خواهد شد. پس از ابراز نگرانی اعضای این جرگه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون روابط خارجی وظیفه سپرده تا این موضوع را با مقامات وزارت خارجه در میان بگذارد.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می‌سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه و در پیوند با مذاکراتی که با طالبان دارد. طالبان دشمن مردم افغانستان هست و این موضوع را ما به کمیسیون وظیفه می‌دهیم که وزارت محترم خارجه را دعوت بکند و این موضوع را در میان بگذارد.
اخیراً مقامات روسیه گفتند که به خاطر احساس خطر از داعش و نگهداری کشورشان با طالبان در افغانستان ارتباط برقرار کردند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است مقامات روسیه به خاطر تبادله اطلاعات با طالبان ارتباط گرفتند. اما طالبان با نشر اعلامیه ارتباط با مقامات روسی را به هدف سرکوب کردن داعش رد کرده میگویند برای سرکوب ساختن داعش ضرورت ندارند با روسیه تماس برقرار کنند. در این حال یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید باید تلاش شود تا افغانستان به میدان جنگ قدرت‌های بزرگ جهان مبدل نشود. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید
کمیسیون روابط بین المللی
گپ خوب این است تا حکومت ما بیدار شود و در مورد این موضوع به مردم گزارش دهد که این گپ های روسیه تا کجا حقیقت دارد. دیگر توانایی تحمل جنگ میان دو قدرت را مردم افغانستان ندارد. جوابشان به مردم باید قاطع باشد. قسمی که معلوم بود این جنگ ها رقابتی است، اما امروز از این جنگ ها پرده برداشته شد.
در این حال خلیل الله شهیدزاده یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید برقراری روابط روسیه با طالبان به نفع افغانستان نیست و این کشور را به میدان جنگ مبدل میسازد. تا حالا معلوم نیست که مقامات وزارت خارجه افغانستان به این نگرانی های اعضای ولسی جرگه چه پاسخ خواهند داد. اما افغانستان پیش از این از روسیه خواسته است تا در مبارزه با تروریسم با این کشور کمک های نظامی انجام دهد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشت ایشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
وزارت دفاع افغانستان میگوید از نشرات رادیوی داعش در ولایت ننگرهار جلوگیری کرده و به این گروه ضربه سخت وارد کرده است. مقامات این وزارت همچنان میگویند در ولسوالی های مختلف ننگرهار اسای نیروهای امنیتی عملیات زمینی بر ضد گروه داعش جریان دارد و امیدوارند که نتیجه خوب از آن به دست بیاورند. اما کارشناسان مسائل امنیتی به این باورند که تاکتیک جنگی داعش با طالبان متفاوت است و از پای انداختن آنان به زمان نیاز دارد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از احمد هنایش بشنوید.
معلوم نیست که نشرات رادیوی داعش در ولایت ننگرهار از کدام محل کنترل می شود. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که نشرات رادیوی خلافت را که به داعش منسوب است متوقف ساخته است. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت واضح نساخت که این رادیو در کجا فعالیت داشت، اما تاکید میکند که جلوگیری از نشرات رادیوی داعش بسیار مهم بود. آقای وزیری به روز شنبه برای رادیو آزادی گفت داعش یا گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار یک تهدید است و اطمینان میدهد که راه اندازی عملیات بر ضد این گروه به زودی نتیجه قابل ملاحظه را در پی داشته باشد.
ننگرهار که منگه داعش مشکل تاییده او یو مشکل ده خود
ما مشکل داعش را در ولایت ننگرهار تایید می کنیم یک مشکل است، اما نیروهای مسلح وزارت دفاع افغانستان در جریان است. ان شاء الله به زودی مردم شاهد نتیجه خوب می باشند. آن رادیویی که فعال بود ما نشرات آن را متوقف ساختیم. دیگران فعالیت کردن نمی تواند، کسی آن را شنیده نمی تواند. نیروهای مسلح با تمام توانایی که دارند در این عملیات به خرج می دهند. بسیار در روزهای نزدیک نتایج عملیات به مردم روشن می شود.
پیش از این مسئولین محلی ولایت ننگرهار گفته بودند ممکن است رادیوی داعش در آن سوی خط دیورند در موتر جاسازی شده باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در چند ماه گذشته در ولسوالی های اسپینغر، حصارک، شیرزاد، خوگیانی، پیچراگام، کوت و اچین ولایت ننگرهار 400 تن از افراد گروه داعش را به قتل رسانده است. از سوی دیگر در یک خبرنامه طالبان آمده است که داعش یک گروه استخباراتی منطقه است که آنان برای از بین بردن این گروه تصمیم گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان را بی اساس خواند که گفته بود به هدف سرکوبی داعش با طالبان روابط برقرار کردند. طالبان گفتند پدیده داعش برای افغانان قابل قبول نیست. وزارت دفاع افغانستان درگیری‌های مسلحانه میان داعش و طالبان را تایید می‌کند و می‌گوید این درگیری‌ها به مردم زیان آور است. از سوی دیگر آگاهان مسائل امنیتی می‌گویند طالبان و داعش با هم مخالفت‌های مذهبی و سیاسی دارند و پاکستان می‌خواهد به وسیله طالبان داعش را سرکوب کند. در مورد اینکه چرا پاکستان سرکوبی داعش را می‌خواهد، حکمت الله اعظمی تحلیلگر مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان می‌گوید
داعش به کسان آغوش خود را باز می‌کند که طالبانند، اما از طالبان آزرده شدند. آنها پول زیاد دارند. برای طالبان یک نوع چلنج است. به نظر من برای مبارزه با طالبان موقف خود طالبان نیست. فکر می‌کنم در این پاکستان هم نقش دارد. ببینید داعش یکی از گروه‌های محدود است که گفته است جنگ نه تنها به افغانستان بلکه در پاکستان نیز باید وجود داشته باشد.
موضوع تهدیدات داعش در ولایت ننگرهار از دیر زمان مطرح است، اما شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان پیش از این از حکومت این کشور انتقاد داشتند که برای سرکوبی داعش در این ولایت از سوی حکومت اراده جدی وجود ندارد. اکنون انتظار برده می شود که آیا واقعا عملیات وزارت دفاع گروه داعش را در ولایت ننگرهار سرکوب خواهد کرد و یا این گروه مانند گذشته به تهدیدات و فعالیت های استبدادیش ادامه می دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را شما روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برنامه جمع‌آوری، تداوی و آموزش حرفه‌ای به معتادان مواد مخدر را در یک دو روز آینده آغاز می کند. این وزارت با هماهنگی وزارت‌های صحت عامه، مالیه و کار امور اجتماعی افغانستان این برنامه را در کمپ فنکس به پیش خواهد برد. مقیم نائب همکارم مصاحبه را با محمد حنیف دانشیار، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد آغاز این برنامه پرسیده است.
ما توجه رهبری حکومت وحدت ملی را جلب کردیم، موزل معتادین مطرح کردیم که زمستان است و سرمای زمستان یک خطر مرگ است برای معتاد. خوشبختانه رهبری حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور در این مورد همکار بسیار خوب بودند با ما، هدایت دادند به وزارت مالیه و بودجه فوق‌العاده برای از این کمپ اختصاص داده شد و از طی دو هفته به این طرف ما در جریان تسلیمگیری کمپ فنکس هستیم. ما دو تعمیر اونجا تسلیمی گرفتیم. هر کدام از اینا در حدوداً 500 بستر ما میتونیم برای از این تعمیر آماده بسازیم.
دانشیار صاحب، سوال دیست که امی برنامه شما چی زمان آغاز میشه؟ تو گفته میتونین که نظر به
ما آمادگی گرفتیم. احتمال زیاد است که ما از فردا بعد از ظهر، اگر فردا بعد از ظهر نشود، روز که پس فردا شد آمادگی جمع‌آوری معتادین ما داریم. البته قابل یادآوری است که ما نظارت های شبانه ما نشان میده که در کابل حدوداً از 800 الی 1000 معتاد بی سرپناه وجود دارد. تلاش ما این است که اول همین معتادین بی سرپناه را از ساحات کابل ما جمع‌آوری کنیم و در این مرکز هزار بستر کمی کمپ فنکس است انتقال بدیم. و این کمپ یک بسته از عرضه خدمات است، از تداوی گرفته و خدمات روانشناسی، تشویق به زندگی دوباره، تداوی، آموزش های حرفه‌ای و فنی و در نهایت تلاش به خاطر ایجاد شغل و کاریابی.
دانشیار صاحب، که وزارت شما خب به تنهایی نمیتونه، دیگر وزارت ها به شما را کمک میکنه، چی در جمع‌آوری این معتادین، چی در تداوی و چی در آموزش های عرفوی. یعنی نقش وزارت شما چی است در این برنامه؟
شما میفهمین که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت اجرایی نیست، یک وزارت پالیسی ساز و هماهنگ کننده است. دو تا وظیفه بسیار کلان در عرصه مبارزه با مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر داره. در هر عرصه ما مشکل تشخیص میکنیم و تناسب به سطح مشکل ما پلان و پالیسی میسازیم. یعنی ما اول مشکل تشخیص میکنیم، تا مشکل تشخیص نشه به خاطر رفع از مشکل پلان نمیشه. این مشکلات ما تشخیص میکنیم، برای رفع هر مشکل ما پلان و پالیسی میسازیم در هماهنگی با وزارتخانه های سکتوری و اونا اجرا میکنن. در این کمپ هم ما پیشنهاد وزارت مبارزه با مواد مخدر به ریاست جمهوری داشت و پلانی از این هم ما ساختیم در هماهنگی با ادارات زیرب و این منظور شد امروز تسلیمی ما میگیریم کمپا، پس تسلیم میتیم به ادارات سکتوری.
مسئله مصرف و تمویل این برنامه را یا هزینه از این خو بسیار پرمصرف است، کی میپردازه؟ از منبع داخلی پرداخته میشه و یا کمک های بین‌المللی است؟
این را خوشبختانه به اثر تلاش وزیر مبارزه با مواد مخدر قناعت رهبری دولت جلب کرد و قناعت از اونها را دادن و پیشنهاد ما منظور شد و بودجه از بودجه ملی فوق‌العاده اختصاص داده شد برش.
و شما اگر بگوین که در مجموع امی کمپ فینیکس چه وقت شما صورت تکمیل تسلیم میشین؟
ما از فردا آماده هست که یک تعمیر از این ما در بهره برداری بسپاریم، دو تا تعمیر دیگه میمونه، یک شاید دو تا تعمیر دیگه شم احتمالاً دوروبر 10 روز ما آماده بهره برداری کنیم.
مصاحبه بود با محمد حنیف دانشیار، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در مورد برنامه جمع‌آوری تداوی و آموزش حرفه‌ای به معتادان مواد مخدر که در یک دو روز آینده آغاز میشه. حکومت افغانستان میگه که عواید داخلی کشور امسال به تناسب سالهای گذشته افزایش یافته است. احمد حنایش باز هم در مورد گزارش دارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در بخش جمع‌آوری عواید داخلی امسال بالاتر از هدف تعیین شده کار صورت گرفته و عواید به دست آمده در مقایسه با 13 سال گذشته بی سابقه بوده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای حکومت این کشور امسال 114 میلیارد دلار گردآوری عواید هدف تعیین شده بود، اما آنان توانستند که امسال از هدف تعیین شده 6% بیشتر عواید جمع‌آوری کنند.
همکارای ما در داخل وزارت و ادارات دولتی دیگر توانست که در حدود 120.75 میلیارد افغانی جمع‌آوری بکنند که ایرا با اطمینان گفته میتونیم که در طول 13 سال گذشته به این مبلغ هیچ جمع‌آوری صورت نگرفته.
آقای حکیمی میگوید که حکومت افغانستان برای رسیدن به این هدف با جامعه جهانی تعهد کرده بود که اکنون با جمع‌آوری عواید داخلی بیشتر از صندوق بین‌المللی پول 75 میلیون دلار انعام به دست خواهد آورد. وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری مالیات از نزد مالیه دهندگان، تغییرات در گمرکات، اجرای به موقع تعرفه‌های زراعتی، افزایش محصول مواد سوختی، خدمات مخابراتی و امثال آن را دلیل عمده افزایش عواید داخلی در سال جاری می‌خواند. این در حالی است که پیش از این بلندترین رقم عواید داخلی در سال 1392 گزارش شده بود که مقدار آن به 109 میلیارد افغانی می‌رسید. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، بیش از 55 میلیارد افغانی از مجموع 120.75 میلیارد از طریق گمرکات و متبقی عواید از وزارتخانه‌ها، مصوفیت‌ها و ریاست‌های مرکزی به دست آمده است. کارشناسان اقتصادی افغان رقم جمع‌آوری شده را با در نظر داشت شرایط موجود اندک خوانده می‌گویند که عواید داخلی این کشور امسال باید به 200 میلیارد افغانی می‌رسید. عبدالله واحدیار، یک تن از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم به دلیل موجودیت فساد اداری در گمرکات کشور میلیاردها افغانی حیف و میل می‌گردد.
120 میلیارد که حال جمع‌آوری شده تقریبا کافی نیست برای مملکت. کم از کم باید 180 تا 200 میلیارد عواید ما می‌رسید، زیرا افغانستان یکی از کشورهایی است که در این صادرات کم داره، واردات زیاد است. در واردات ما باید عواید داخلی ما بیشتر باشه. بسیار مشکل خواهد بود که جامعه بین المللی را قناعت بده به این دستاورد بسیار ناچیزی که داره.
آقای واحدیار میگوید که حکومت باید با افزایش رقم عواید داخلی خدمات بهتری را نیز به مردم ارائه کند تا آنان نسبت به مفاد پرداخت مالیات و مصرف شفافیان مطمئن شوند. در افغانستان سال مالی به تاریخ 30 ماه قوز به پایان میرسد و حکومت بودجه سال آینده مالی این کشور را تهیه میکند و این بودجه برای سال 1395 461 میلیارد افغانی پیشنهاد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین و حال یک خبر هم خارج از کشور. در حدود 12000 نفر از جمله 1200 زن برای انتخابات پارلمانی ایران ثبت نام کردند. وزارت داخله ایران دیروز در این مورد خبر داد. همکارم مقیم نایب در مورد گزارش را تهیه کرده است.
حدود 12000 نفر در ایران خود را برای 10th دور انتخابات مجلس ثبت نام کردند که در ماه فوریه برگزار می شود. رسانه های رسمی ایران با بیان این مطلب گفتند که این اولین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران است که بیشترین نفر خود را کاندید کردند. تا آخر روز جمعه همان طوری که محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخاباتی اعلان کرده، حدود 11000 تن برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که این رقم در پایان روز به 11992 رسید.
ساعت 20 دقیقه به 4 بعد از ظهر 10834 نفر مراجعه کردند برای ثبت نام که 9661 نفر ثبت نامشان انجام شده. از این تعداد 1067 نفر از خانم ها هستند و 8594 نفر از آقایون، اینایی که ثبت نام شدند.
وزارت امور داخلی ایران گفت که شمار آنان که تا ضرب الاجل روز جمعه برای ثبت نام مراجعه کردند 70% بیش از کاندیدانی هستند که در انتخابات گذشته در سال 2012 میلادی خود را نامزد کرده بودند. در انتخابات قبلی پارلمانی ایران در سال 2012 میلادی در حدود 5000 نفر ثبت نام کرده بودند. شمار زنان کاندید برای 290 کرسی انتخابات 26 ماه فوریه مجلس ایران 11% می باشد. کاندیدان زن در انتخابات گذشته ایران 8% را تشکیل می داد. در این انتخابات کاندیدان پایین تر از سن 50 سال 6% بیشتر است. باید خاطر نشان نمود که تمام این کاندیدها از غربال شورای نگهبان بگذرند. و قرار است شمار کاندیدان بعد از ارزیابی این شورا کاهش یابد و فهرست نهایی کاندیدان انتخابات مجلس ایران در 9 ماه فوریه به نشر می رسد. شورای نگهبان در گذشته نام تمام کاندیدها را که وفادار به رهبران اسلامی ایران نبودند از فهرست خارج می کردند. از سوی هم رایدهی برای 5 دور شورای خبرگان ایران نیز در همان روز برگزار می شود. مجلس خبرگان ایران کار آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران را نظارت می کند و مسئولیت دارد که بعد از وفات رهبر مذهبی وظیفه او را به پیش ببرد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشد. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمتتان قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.